په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یو ناڅافي سفر افغانستان ته رسیدلی، همدارنګه افغان لوري ته د باګرام د زندان د سپارنې په اړه هم رپورټ لرو. خو پایل خبرونو کو محمد قاسم سولمل د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
سرکم پام کړی د څو مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونه ته. د امریکا د بهرنی چارو وزیر نن په یو نایلنسوي سفر کابل ته راغی. د بګرام زندان نن رسما افغان لوري ته وسپارل سو، او ولسی جرګه وایي تر راتلونکي یوې اونۍ پورې به د یوولس وزیرانو د استیزا بهیر پیل کړي. پوره خبرونه واورئ. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری نن کابل ته راورسید. د امریکا سفارت په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې نوموړی به له جمهور رئیس حامد کرزي، ځینې نورو چارواکو او د مدني ټولنې له یو شمېر غړو سره وګوري. نړیوالو رسنیو راپور ورکړی چې جان کیری به د څلورویشتو ساعتونو لپاره په کابل کې وي. له هغه وخته چې نوموړی د امریکا د بهرنی چارو وزیر سوی، دا کابل ته د هغه لومړی سفر دی. په دې اړه جزئیات وروسته. د بګرام زندان مسولیت نن رسما له امریکایي ځواکونو څخه افغان حکومت ته وسپارل سو. د بهرنی ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډنفورد وایي چې د دې زندان سپارل د امنیت د انتقال یو برخه ده، او دا د خپلواک او پیاوړي افغانستان څرګندوی کوي. بګرام زندان د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د کړکېچ یو مهمه موضوع وه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بګرام زندان د امنیت لپاره یو نوی پوځي قطعه جوړه کړې ده. ولسی جرګه وایي تر راتلونکي یوې اونۍ پورې به د یوولس وزیرانو د استیزا بهیر پیل کړي. د ولسی جرګې لومړی منشي انجینر سید اکرام نن خبر اعلان ته وویل چې راتلونکي دوشنبه به په لومړي پړاو کې د اقتصاد، سوداګرۍ او صنایعو، اطلاعات او فرهنګ او قانون وزیران د ولسی جرګې غونډې ته ورغواړي. دی په دې اړه داسې وایي:
د وزیر صاحبانو په رابطه دا وایم چې تلور وزیر صاحبان چې د 50% نه ټیټ خپل انکشافي بودیجه مصرف کړي، دولسم د حمل دوشنبه پورې هغه برازي او عمومي تالار کې به خپل گزارشات ورکړي.
ولسی جرګې له خپلو ژمنې رخصتۍ مخکې د هغه ولس وزیرانو د استیزا کولو پریکړه کړې وه چې د وزارتونو یې کلنۍ بودیجه له 50% کم لګولې وه. او روسي خبرم دا چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت نن له څه باندې 300 کسانو څخه په حرفي کورسونو کې د شمولیت آزموینه واخیسته. د کار او ټولنیزو چارو وزیر امنه افسلی وایي چې له دې ډلې څخه به نږدې 200 په بیلابیلو برخو کې په روزنیزو کورسونو کې جذب سي.
امتحانی که امروز در صحنه وزارت کار و امور اجتماعی اخذ شده از تعداد در حدود بیش از 300 نفر است. به خاطر آموزش های حرفه ای است در رشته های مختلف: خیاطی، برق، نلدوانی، کامپیوتر.
دا پروګرام د جاپان د جایکا ماسې په مالی مرسته جوړ شوی چې شپږ میاشتې به دوام وکړي. دا تر دې دمه کورنۍ خبرونه، سیمه ایز او نړیوال خبرونه فرشته جلالزی اوروي.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم میر هزار خان کوهسون لوړ وکړه. متقاعد قاضي میر هزار خان کوهسون 43 کلن دی او د مې د میاشتې 13 نیټې پورې بچي په دې هیواد کې انتخابات کېږي د چارو سر نه کوي. د یکشنبه پر ستر هغه وروسته چې سیاسي ګوندونه د یو کاندید په غوره کولو کې موافقه ته ونه رسیدل، د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون لخوا وټاکل سو. میر هزار خان کوهسون په موقته کابینه هم وټاکي. دی به تر هغو پر دې چوکي کار کوي چې د پاکستان پارلماني انتخابات کېږي او نوی ولسی جرګه بل صدر اعظم ټاکي. دا فینریوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د وسلو د نړیوال تجارت د تړون پر لایحه انتقاد کړی او وایي چې دا لایحه به هغو هیوادونو ته چې له وسلو څخه پر بشري حقونو د جدي تیری لپاره کار اخیستل کیږي د وسلو د انتقال مخنیوی ونه کړي. خو د بشري حقونو د ملاتړ د نړیوال ادارې نن په یو اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د لایحې د هغې برخې حل کړی کړي چې په یو شمېر هیوادونو کې چې جنګي جنایتونه، قتل عام او بشري ضد جنایتونه شوي دي، د وسلو پر انتقال د بندیز غوښتنه کوي. دا لایحه به د تصویبېدو په صورت کې لومړی نړیوال تړون وي چې د ټولې نړۍ په کچه د وسلو تجارت چې په کال کې 70 میلیارد ډالرو ته رسېږي تنظیموي. د وسلو د سوداګرۍ د تړون پر لایحه د بحث لپاره روان نړیوال کنفرانس به د مارچ د میاشتې په 28 نیټه پای ته ورسېږي. د قبرص حکومت او نړیوال پور ورکوونکو نن له مالی سقوط څخه د دې هیواد د ژغورلو لپاره د 10 میلیارد یورو پور پر سر موافقه ته ورسېدل. دا به د قبرص د دوهم لوی بانک د تړل کېدو لپاره زمینه برابره کړي او همدارس د بډای روسانو او هغو خلکو لپاره به چې مالی امانتونه یې نه و بیمه کړي د ستر تاوان سبب شي. قبرص ته تر نن سهار ضرب الاجل ورکړل سوی و او که چیرې دا موافقه نه وای سوې نو دا هیواد به د اروپا د مرکزي بانک له سیستمه ایستل کېده، دولت به د دیوالي کېدو اعلان ته مجبور و او حتی له یورو زون څخه د قبرص د وتلو سبب کېدای شوای. د قبرص د مالیه وزیر میخالیس ساریس نن سهار په بروکسل کې وویل چې له دې موافقې سره به د عدم اطمینان هغه حالت پای ته ورسېږي چې په وروستیو کې په قبرص کې خلک اندېښمن کړي وو، خو د قبرص د مالیه د وزیر په وینا هغه ستونزې چې دا هیواد ورسره مخامخ دی لا هم پر ځای دي.
I don't think there is any denying that the Cyprus people will have to go.
دای وایز ما په فکر لدی څخه انکار نشو کولای چې د قبرص خلک باید له سخت حالت څخه تیر سي او په وډارمن وخت کې د شو یو غلطو پریکړو لپاره څخه وځوريږي. قبرص ته پور ورکوونکو هیوادونو پر دې هیواد شرط شي چې د 10 میلیارد یورو مرستې ترلاسه کولو لپاره باید د خپل بانکي سکتور څخه لږ تر لږه 15.8 میلیارد وسپموي. په روسیه کې نن هم د غیر حکومتي سازمانونو د تلاشي عملیات روان دي. نن په مسکو کې د افید نړیوال سازمان مشر سرګی نیکیتین تایید کړ چې له مخکې پلان څخه پرته د دوی دفتر تلاشي سوی دی. ښاغلی نیکیتین ویلي چې نن سهار د روسیې د مالیه مامورین او د څارنوالۍ استازي ورغلل او د دوی څخه د اسنادو غوښتنه وکړه. شغلی نیکیتین وایي د دوشنبه په سهار درې تنه د مسکو د څارنوالۍ او یو تن د مالیه له دفتر څخه راغلل او د اسنادو یو لیست یې راکړ چې دوی یې کاپیګانې غوښتې. د روسیې د بشري حقونو یو سازمان هم ویلي چې د دوی دفتر ته هم نن د تلاشۍ مامورین ورغلي وو. د دې ادارې مشر الکساندر بوکواریف ویلي د څارنوالۍ استازي د مالیې پولیس او د عدلیې د وزارت مامورین نن سهار د تلاشۍ لپاره د دوی د کار ځای ته ورغلل. الکساندر بوکواریف ویلي چې هیڅ ډول اسناد به پلاس ور نکړي ځکه ټول اسناد دوی څه موده مخکې له عدلیې په وزارت کې ثبت کړي دي. په روسیه کې له تېرې اونۍ راهیسې له سهاو غیر دولتي ادارې تلاشي سوي دي. او په سوریه کې یو شمېر فعالان وایي چې د دې هیواد د رژیم د مخالفینو یو د مخالفینو د جنګیالیو یو مهم قومندان نن د سوریه په ختیځ کې د دیارزور په ښار کې په بمی چاودنه کې زخمی سوی دی. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې اداره چې مرکز یې په لندن کې دی نن وایي چې د آزادې سوریه پوج دغه قومندان ریاد الاسد نومیږي چې نن سهار وختي د وژلو هڅه شوې وه. دا د دې ساعت مهم خبرونه د هوا د حالاتو اټکل ته ورسي.
سلام، قاسم سولمالی مو ده هم د راتلونکو څلورشتو ساعتونو لپاره د څوسترو شارونو د هوا د حالات وړاندوینه چی د هوا پیژندنې ملي ادارې د سنتیګریډ په اساس برابر کړي. پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه شپږ اسمان زایزای ویات. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه څلور اسمان نیمه ویات او د ورښت اټکل سوی. هرات د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 15 اسمان نیمه ویات شودل سوی. کندهار د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 10 اسمان ویات او د ورښت امکان سته. او په پای کې جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 10 اسمان برک شودل سوی. دا تر دې دمه د هوا حالات.
دوستانو خبرونه ملاحظه رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د امریکا د دفاع وزیر وبخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یو نایلان شوی سفر افغانستان ته رسیدل دی. په دې اړه په معلوماتو سربیره به ملدی خبر کوچی نن د باګرام زندان د مسولیت چارې په بشپړ توګه افغان لوري ته د یو لړ مراسمو په ترڅ کې وسپارل شوې. همدارنګه په همدې موضوع یعنی د باګرام د زندان د سپارنې پر موضوع د حقوقي چارو له یو کارپو سره مرکه هم لرو. یو پاکستانی چارواکی ویلی چې په افغانستان کې د سولې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ په خپل ولسمشر حامد کرزی دی. دا چې ولې دا ریپورت هم درته وړاندې کوو. یو شمیر نور ریپورټونه به مو لرو. د خبرونې په دوهم نیم ساعت کې د لوبلو میدان سپورتي خبرونه او همدارنګه نیمه نړۍ چې د خزل لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه ده مه هېروئ.
د
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.9 اورېدل کېږي او همدارنګه یې په ګڼو لویو ښارونو او ښارونو ته نږدې سیمو کې د اف ام په 0.5 اورېدل شي. لکه مخکې مو چې ویل، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په یو نایلان شوي او ناڅافي سفر کابل ته رسیدلی دی. ټاکل شوی د چین موړی به په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې اترې وکړي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال زبیر ژمن را سره هم دا اوس له کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. زبیر ژمن، کاوریدونکو ته د جان کیری د دې سفر په اړه نور معلومات ورکړي.
بله انسب، لکه چې تاسو ویل، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن کابل ته رسیدلی او دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سوی دا لومړی سفر د کابل ته. البته د امریکا سفارت په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې نوموړی به له جمهور رئیس حامد کرزي، ځینو نورو چارواکو، د مدني ټولنې له یو شمېر غړو سره وګوري او په دې کتنو کې به ښاغلی کیری په دې وغږیږي چې امریکا څنګه کولی شي د تیرو لسو کلونو له لاسته راوړنو نه په افغانستان کې خپل ملاتړ ته، د امریکا ملاتړ ته ادامه ورکړي. په اعلامیه کې هم درځ راغلی چې کابل ته د جان کیری د سفر هدف دا هم دی تر څو له افغانستان سره د امریکا د ستراتیژیک ملګرتیا په اړه یو ځل بیا ژمنه وکړي. همدارس په افغانستان کې به د امنیتي، اقتصادي او سیاسي انتقال پروسې نه هم خپل ملاتړ اعلان کړي. البته د یادولو وړ ده چې نوموړی په داسې وخت کې کابل ته راځي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د اختلاف دوه مهم مسایل چې په تیرو څو اونیو کې مطرح وو هغه هوار شوي دي. یو د بګرام زندان مسله ده چې نن وسپارسو، او بل د میدان وردګو ولایت نه د امریکا د ځانګړو ځواکونو د وتلو مسله وه. دغه مسایل هوار شوي دي، هغه راغلی ده. معمولا چې چارواکي راځي، دوه نور مسایل چې دي اوس ډیر مطرح دي، په هغو باندې هم له افغان چارواکو سره خبرې کیږي. یو د امنیتي تړون مسله ده چې له امریکا سره په خبرې روانې دي، دوه دوره شوي دي. او بل مسله په افغانستان کې د سولې مسله هم داسې ده چې په دې ورځو کې د بحث یو توده مسله ده.
ډیره زیاته مننه زبیر شمن. موږ به دوستانو په کابل کې له خپلو همکارانو سره د جان کیری د لیدنو کتنو او نورو تفصیلاتو په اړه په نورو خبرونو کې هم تاسو ته معلومات درکو. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ لمیاشتو ناندرو او بحثونو وروسته نن د باګرام زندان بشپړ مسولیت افغان لوري ته د یو لړ مراسمو په ترڅ کې وسپارل شو. د باګرام زندان بشپړ ورسپارنه د ولسمشر حامد کرزي یو له مهمو غوښتنو څخه وه. زموږ خبریال نسیم شفق هغه مراسمو ته ورغلی و چې د باګرام په زندان کې د همدغه زندان سپارنې په اړه جوړ شوی و. دا اوس د کابل په سټوډیو کې دی. نسیم شفق، ستړی مشي که اوریدونکو ته د زندان د سپارنې په اړه د دغه مراسمو حال ورکړي.
بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د باګرام زندان نن د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې په رسمي ډول افغان حکومت ته وسپارل سو. په دغو مراسمو کې افغان چارواکو هم برخه اخیستې وه، او دغه راز په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جوزف ډانفورد هم پکې ګډون کړی و. د دفاع وزارت د پوځي پولیسو عمومي قماندان جنرال غلام فاروق بارکزي وویل چې تر اوسه پورې دوی ته د امریکایي ځواکونو له په باګرام زندان کې 4000 تنه بندیان، افغان بندیان البته، سپارل سوي دي چې د دې په خبره 1350 تنه په تیر یو کال کې چې دوسیه سړل سوي وي، او یا هم هغه برائت حاصل کړی وي، او یا هم د بند موده پوره سوي وي، هغه خصوصي وي دي. او شپږ وستانه نن خوشی سول چې له دې سره ټول 1150 بیا تنه بیرته خوشی شول، او پاتې کابو 3000 تنه په دغه زندان کې له افغان چارواکو سره دي. دغه راز د ویل چې یو محدود شمیر بندیان چې محل امریکایي ځواکونو سره په باګرام زندان کې دي، دا به د یوې اونۍ په اوږدو کې افغان حکومت ته سپارل کیږي. په دغه مراسمو کې د افغانستان د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدي وویل چې افغان حکومت اوس دا توان لري چې دغه زندان څخه په سم ډول ساتنه وکړي، او ډاډ ورکړ چې ټول هغه ملي او نړیوال قوانین او معیارونه چې د زندانونو د ساتنې په برخه کې یا د بندیانو د ساتنې په برخه کې دي، هغه به په پام کې ساتي. په عین حال کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جوزف جان رامفورد هم ویل چې د دغه زندان سپارل افغان حکومت البته په بشپړ ډول داد افغانستان د حاکمیت یو مهمه برخه ده د ملي حاکمیت، او وی ویل چې دغه ملي حاکمیت یا دغه ورتیا چې اوس افغانستان پیدا کړی ده په اسانه نه ده ترلاسه شوی، بلکې دا د یو لسو کلونو مبارزې او زحمتونو لګاللو سره دغه ورتیا پیدا شوی ده. او دغه راز د افغانستان د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیشن مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی هم خبرې وکړې، واغه ویل چې دغه زندان سپارل په بشپړ ډول افغان حکومت ته دا په دې معنی ده چې له دې وروسته به افغان حکومت یا افغانستان له هر هیواد سره کغه متحده ایالات او کابل هیواد دي نړۍ لاغه سره به د یو هیواد په توګه معامله کوي او خبرې اترې وکړي او هر تړون شوی قانون به په بشپړ ډول په پام کې نیول کیږي.
ډیر زیات مننه نسیم شفق او چې نن د بګرام د زندان هغه مراسم ته ورغلی وو چې په کې افغان لوري ته د زندان بشپړ مسولیت وسپارل شو. دوستانو مخکې مو له کابل نه زموږ د خبریال پر رپورټ کې واوریدل چې نن د بګرام زندان بشپړ مسولیت په رسمي توګه افغان لوري ته وسپارل شو، خو افغان لوري چې په خپلو زندانونو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي د دغه زندان سمبالښت به ورته څنګه وي. د بشري حقوقو یو فعال فرید متقی سره هم دا اوس له کابل نه د تلیفون په تماس کې دي. متقی صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، د تاسو فکر باندې د باګرام زندان د مسولیت سپارل په بشپړ توګه افغان لوري ته څه معنا لري د بشري حقوقو لپاره، د افغانستان د حکومت لپاره، او همدارنګه د هغه بندیانو لپاره چې په دې زندان کې بندیان دي؟
څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د باګرام د زندان مسولیت افغاني لوري ته وسپارل شو چې په ځینې اړخونو کې د بشر د حقوقو د فعالینو لپاره یو د خطر زنګ هم دی. د دې لپاره چې تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان لوري د افغانستان دولت څو ځلې د شکنجې او بدرفتارۍ باندې تورن دی د زندانیانو سره، او په زمن کې داسې ویل کېږي چې د دې زندانیانو په منځ کې ځینې هغه خطرناک خلک دي چې د دولت ضد په فعالیتونو کې لاس درلودو، نو کېدای شي چې بدون د کومې محکمې نه او بدون د دې نه چې عدالت تطبیق شي دا خلک اگر د مسلحتونو دپاره د زندانونو څخه خوشې شي، او په زمن کې کېدای شي چې هغه خلک چې واسطې نه لري او پیسې نه لري او نشي کولی چې د فساد د طریقه یا هغه مشکلات چې د افغانستان دولت په منځ کې شته د هغه د طریقه نشي کولی ځانونه خوشي کړي، هغه به لکه نور زندانونه چې د وزارت داخلي په لاس کې دي او افغاني زندانونه دي، دا زندانیانو په څیر به بیا په کالو یا په میاشتو په زندانو کې پاتې وي او شکنجه کېږي به. نو په د بلې خوا نه دا عمل یا د بګرام د زندان سپارل د افغانستان لوري ته د حقوق بشري اړخ نه سیاسي مسایلو ته د افغانستان دولت ډېره پاملرنه درلوده، د دې لپاره چې سیاسي مسایل ډېر په دې کې دخیله ول. نو زیاتره برخه د دې مسایل یا د دې مسلې چې د بګرام زندان وسپارل شو د افغانستان لوري ته، د افغان لوري ته، دا یوه سیاسي مسله وه تر دې چې یوه حقوق بشري مسله وي.
متقی صاحب، افغان حکومت په خپله ولسمشر کرزي څو ځلې په خپلو خبرو کې داسې یادونه کړې ده، بلکې په څرګنده یې ویلي دي چې په دې زندان کې یو شمېر بې ګناه خلک بندیان دي. تاسو چې د بشري حقونو په برخه کې پراخ فعالیت لرئ په سیمه کې، څه فکر کوئ چې واقعا په باګرام کې بې ګناه خلک بندیان دي؟
دا مسله بررسي ته ضرورت لري. زه فکر کوم چې دا حق به نه دا حق به ولسمشر هم نه لري چې دا مسله دا خبره د دې خبرې یادونه کوي دا د حقوق بشر فعالین به نه لري، ځکه چې دا مسله بررسي ته ضرورت لري او دې ته ضرورت لري چې دا مسله باید دقیقه بررسي شي. هغه څوک چې ته بندیان دي، څوک دي، د څه لپاره راوړل شوي، په څه دلایل راوړل شوي، نو کېدای شي چې ځینې کسان هلته د بې ګناه وي یا کېدای شي چې هم نه وي. هغه کسان وي چې بین المللي نظامیانو یا د بین المللي نیرو دا خلک په ځین اسناد او په شواهدو باندې چې نیولي وي چې د افغان د افغانستان د دولت سره به دا شواهد یا دا اسناد نه وي، د دوی سره به وي. نو دا مسایل باید بررسی شي، دقیق وڅېړل شي، وکتل شي، را وپلورل شي چې څه مسایل دي، دا خلک په څه دایرې نه د څه کار دلته باندې دي.
متقی صاحب وروستۍ پوښتنې په توګه کړه، ته لنډ وایي چې یو کمیټه اوس هم داسې ګډه کمیټه د امریکا او افغان چارواکو ترمنځ باید ووسی دغه د نوي توافق له مخې، چې امریکایي چارواکي وایي چې دوی به بیا هم د زندان په خوشي کولو کې، د بندیانو په خوشي کولو کې، او د بندیانو سره د چلند په برخه کې افغان حکومت ته سلام مشورې ورکوي. دغه رول تاسو څه ډول ارزوئ؟ دا به په د زندان په چارو ښه اغېز ولري، په ځانګړې توګه د بندیانو په وضعیت او کبد؟
زه داسې فکر کوم چې د افغانستان دولت د بعضې ملي او بینالمللي تعهداتو په اساس ځینو مسایلو او ځینو ستانداردو ته پابند دی. په دې برخه کې د افغانستان د بشر د حقوق خپلواک کمیسیون یا یونما او نور مستقل ادارې کار کوي، خو دا مسله عمره موثره تمامه شوې نه ده، چې د افغانستان دولت په اکثر موارد کې هغه خپل تعهدات د دخول لاندې کړي او خپل تعهدات باندې نه درېدلی. نو زه فکر کوم که چیرې بیا فرمانونه وي او بیا واسطي وي، بیا د سولې په نامه خلک به په جرګو باندې خوشي کېږي، فکر نه کوم چې دا کمیټې یا دا کمیسیونه ښه اغېز ولري. نو د دې لپاره ضروره ده چې د افغانستان دولت په خپلو ستانداردو یا په هغه قوانینو چې ورسره متحده دي او هغه نافذ دي، په هغو باندې ودرېږي او تطبیق کړي، تر دو چې خلق د سولې په نامه یا د جرګو په نامه یا د نورو مسایلو سیاسي مسایلو په نامه باندې خوشي کیږي. ځینې دغه جنایتکاران چې اوس هم د افغانستان په دولت کې دي یا اوس هم د افغانستان د دولت نه په د افغانستان په دولت کې برخه لري، بیا هغه د معافیت فرهنګ دی چې حاکمیږي او خلک به قربانی خاطزی او جنایتکاران به بیا معافیت خلی او گردی.
دیر زیاد تم منن متقی سب. دوستانو فرید متقی چی دا بشری حقونو یو فعال دی لدسر مو دا ازادی رادیو مرکه واوری، دا تا سمو گگل ازادی رادیو ناوری.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو تاسو موږ غږ لازادې رادیو ناوړی. یو پاکستانی مقام ویلي چې په افغانستان کې د سولې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ په خپل حامد کرزی دی. افغان چارواکي لډیر مودې رئیس پر پاکستان تور لګی چې په افغانستان کې د سولې له هڅو سره لزړه همکاري نه کوي، خو دا تورونه د پاکستان لخوا رد شوي. له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو مقام ویلي چې کتر 2014 کال په افغانستان کې سولې ټینګ نشي، نو په دې هیواد کې د ګډوډۍ اصلي زیان به پاکستان ته ورسیږي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل دروري.
خای پاکستان چې په افغانستان کې د سولې په هڅو کې یو مهم اړخ بلل کیږي، د نتیجې ته رسیدلې وي چې د دوه اړخیز اعتماد د نشټوالي لوجې لولسمشر حامد کرزی سره ګډ کار نور نه ممکن دی، او ځکه هڅه کوي چې په افغانستان کې د سولې هدف ته د رسیدو لپاره له نورو اړخونو سره تماس ټینګ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو مقام چې نه غوښتل نوم یې افشا شي، له رویټر خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې د سولې د هڅو په وړاندې تر ټولو لوی خنډ په خپل ولسمشر کرزی دی. یاد شوی مقام وایي ښاغلی کرزی غواړي د یو ژغورونکي په څیره کې افغانستان سیده دوزخ ته بوزي. پاکستانی چارواکي وایي د افغان ولسمشر ګډو وډو ویناوو او پارونو چې هدف یې ظاهراً په هیواد کې دننه د یو قاطع رهبر په توګه د ځان خودل دي، دوی سخت ناامیده کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا مقام وایي زه قطعي باور لرم چې کتر 2014 کال د سولې هڅې نتیجه ورنه کړي، نو په افغانستان کې به یو بشپړه ګډوډي راشي، او که داسې وشي نو اصلي زیان به پاکستان ته ورسیږي. دا مقام وایي چې افغانستان د ولسمشر کرزی په ګډون یا غیاب کې له سولې پرته بل هیڅ لار نه لري، او زیاتوي که افغان ولسمشر خپل لجاجت ته دوام ورکړي نو په طبیعي ډول دی او د سولې عالي شورا به یې منځوي شي. د دې پاکستانی مقام د څرګندونو په اړه د دولت د ریاست او بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي څانګو لڅویلو ډډه وکړه، خو په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر عزیز خان رویټر خبری آژانس ته ویلي دي دا سمنه ده چې د ټولو ناکامیو پړه پر ولسمشر کرزی واچول شي. عزیز خان وایي د سولې په تماسونو کې ټولې خواوې یعنی پاکستان، افغان حکومت، متحد ایالات او طالبان خپل خپل شرایط وړاندې کوي، خو د هیڅ یو دریز هم روښانه نه دی چې څه غواړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د نیوزویک مجلې د بیورو مشر سمی یوسفزای وایي چې د سولې د هڅو له بهیره د ولسمشر حامد کرزی د لری کولو لپاره په نړیواله کچه هڅې کیږي. ښاغلی یوسفزی آزادۍ رادیو ته وویل چې طالبان هم په همدې دلیل له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې ګډون ردوي.
داسې هم ویل کېږي چې پاکستان غواړي په مستقبل کې د سولې هغه نقشه داسې وي چې په هغه کې کرزی صاحب لپاره کوم ځای نه وي. دوی پاکستان تقریبا نړۍ بالخصوص امریکا او برېټانیا په دې باندې راضي کړې ده چې طالبان په حیث د پښتنو د نمایندګانو رامخته کې داسې کاري چې طالبان او پاکستان ممکن دواړه ونه غواړي چې کرزی صاحب د په ځای پاتې شي. زما په خیال طالبان هم اوس دې طرف ته ډېر متوجه دي، هغوی هم په دې پوهېږي. له دې امله دوی د کرزی صاحب د دولت سره مستقیبا د رابطو نه ډډه کوي.
په افغانستان کې د نن د پاکستان د اهدافو په اړه شکونه لا هم پر ځای پاتې دي. افغان چارواکي او کارپوهان فکر کوي چې اسلام آباد په افغانستان کې د هند د نفوذ د مخنیوي لپاره د دوی په هیواد کې د طالبانو په وسیله نیابتي جګړه پیل کړې ده. رویټر خبری آژانس د یو افغان مقام له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی لیکلی دي چې وایي اصلي حقیقت دا دی چې پاکستان د یوې ناولې لوبې په وسیله له تیرو دیرشو کلونو راهیسې د پردیو تروریستانو په وسیله پر افغانستان د ولکې هڅه کوي. دا تورونه د پاکستانی چارواکو لخوا په پرله پسې ډول رد شوی دی.
نیمه نړۍ د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
د پکتیا ولایت وسیدونکو شکایت کوي چې لوی لارې تخریب شوی او دولت په حفظ او مراقبت کې پاتې راغلی. په ګردیز کې زموږ همکار داود تپان یو رپورټ چمتو کړی چې د خوست ګردیز ترمنځ د غزیدلې لوی لارې د موټر چلوونکو په غږونو پیلېږي.
پیسے خالی مشرونی کا نا پٹکا ویر کی وہ جڑوی رس جڑوی چمو ملی ویر کی نہ رات رات ڈرائیور سے سالو رس بعد بھی آگا سے کندھے کندھی بھی پزول پیسے دن پوری سے کچھ میٹر لیتا پکڑ وش کول سوار لیتا پکڑ وش کول خوش ہے مسراب دن پکو چی جڑوی یا دس ای جڑ گیا دے دگا سے پری دی میر بزلی نہ نہ کھلی ورتا تل دن دگا سے جڑوی چی جڑی کی ڈرائیور سے بعد بیا متی گی
زے خوس لینڈر اوریا نوم دے رحمت گل او ماتا ہے بیخی ڈنڈونا دی جارائی دی اس کار صحیح نه ده. دا معلومات مونږ ته نه لګیږي. مقصد ټول موټر او بکی تیروي دومره دومره ډنډ نه دي چې په خوشي خو خود خا د وس خو مونږ ته ډیر ضرر ده.
اوس څنګه د سرک
سرک خو وس بس دا نه ني ټول جړی کړي دي ډنډ نه دي او بو نه ټول خو نه ده جوړ. ست خل خو سره ډنډ نه دي وځي ول وسوالای سره ډنډ نه دي.
نو مې لال بادشاہ دی د خوست وسدون کایو د غل اندر وړي
تړاخ چې هغه نه جوړ کړای ده د زیرات نه چلګه ته شیشو واک ول وسوالای نه خو بل تا بیا مت شوای دی زی پزی مت شوای خو لا چ وکسا مت ختم نه مانځه بل شوای دی. دولت مې دا وختنه کو چې مې ته سړک جوړ کړي د خپل موټر مې د پنځه کوله واتل د روډ نه جوړیږي تر مې وځ کو چې په دروغه پوښتای په لګیاوی ور کو وخت په تیر کړو روډ نرته جوړیږي موټر مې دا غاس کښ پچو جوړ کړای تر کول چې کیری په چوله دا سړک مت شو کنه خپل د حیاتی په وکی کمت نوي جرایم کړي دي خو زی پزی کندین کړي دی کو کنټرولي کړی مات شوی دی.
دا د خوست ګردیز ترمنځ د غزیدلې لوی لارې موټر چلوونکو غګونه و چې د لارې له خرابوالي سر ټکاو. په پکتیا کې واز د موټر چلوونکو نه دي چې د لارې له خرابوالي شکایت کوي. د ګردیز او ډنډي پټان ترمنځ د غزیدلې لوی لارې مسافر او موټر چلوونکو هم وایي چې د لارې خرابوالي لامل لستونزو سره مخ دي. د یاد لوی لارې موټر چلوونکو او مسافر په خبره په ډیرو ځایونو کې د دولت د نه پاملرنې لامل سړکونه د خړونو وبو وهلي او شړیدلې دي. د سړکونو د تخریب خبره د پکتیا ولایت د فائدہ میر ریاست چارواکی منی وای چې د ژمی په اوږدو کې لوی لارې تخریب شوې دي او په روان کال کې د جوړیدو پلان لري. د فائدہ میر رئیس عبد الله درانی وای
تا خو به د منګ اساسي مسولیت همدغه د چغل سرکونه چې کارونه تمام شوې دي د حفظ مراقبت چرې دي. پکتیا د ولایت فائدہ میر ریاست په اړه دي چې د پاکستان سرحد سره وسلېږي او د غزنی سره وسلېږي یا د خوست سره وسلېږي په درو کې په سختو غرو کې تللی دي، همیشه د سیلابونو د بامونو د بارانونو تهدید لاندې دي. په څمکنیو کې په لجه منګل کې په مدخیلو کې چې دا کوم سړکونه تخریب شوي دي، دې په جوړولو کې موږ جدي اقدام کوو.
نوموړی وایي د دې تر څنګ چې تخریب شوي سړکونه به رغوي، هغه سړکونه چې په تیرو کلونو کې اسفلت یا قیرریزي ته چمتو کړي وو هم په دې کال کې په پاخه او اساسي ډول جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپاري. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ژوند
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په حنا
زه یم په مرتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
دوستانو تاسو موږ غږ لازادي رادیو نوري د ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو پیلېږي او د ماخام تر و بجو پوري دوام کوي چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.89 او همدارنګه په لویو خارونو او لویو خارونو ته نشته د اف ام په 0.15 اوریدل شي. که انټرنیټ ته لاسرسي لرئ نو زموږ خبرونه ل نور تفصيل سره زموږ ریپورتونه لاکسونه او ویډیوګانو سره په انټرنیټ کې هم کتلی شئ. زموږ د انټرنیټ د ویب پاڼې پته ده ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اور. کله زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼې هم موندلی شئ او له خپل لارې له موږ سره تماس نیولی شئ. اوس هم وخت 4:30 بجې شوې د مازیګر. فرشتې جلالزی ته وخت ورکوو چې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه درته وړاندې کړي.
نن د پروګرام د زندان مسولیت رسمن له امریکایي ځواکونو څخه افغان حکومت ته سپارل شو. د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان نن وویل چې دغه زندان سپارل د امنیت د انتقال یو برخه ده او دا د خپلواک او پیاوړي افغانستان څرګندونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن کابل ته ورسید. په کابل کې د امریکا سفارت په ویلامه کې ویلي چې دایبه له جمهور رئیس حامد کرزی او ځینې نورو چارواکو او د مدني ټولنې له یو شمېر غړو سره وګوري. د دوی د خبرو اترو نور جزئیات نه دي خبر شوی. ولسی جرګه وایي تر راتلونکي یوې مونۍ پورې به د یولسو وزیرانو د استیضاح بهیر پیل کړي. د ولسی جرګې لومړي منشي نن ویلي چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ به د اقتصاد، سوداګرۍ او صنایعو، د اطلاعاتو او فرهنګ او د قانون وزیران غونډې ته ورغوښتل سي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم میر هزار خان کوهسو نن لوړ وکړه. دغه متقاعد قاضي 43 کلن دی او د مې د میاشتې تر 18 نیټې پورې به چې په پاکستان کې انتخابات کېږي د چارو څارنه کوي. په سوریه کې یو شمېر فعالان وایي چې د رژیم د مخالفو وسلوالو یو مهم قومندان نن د دې هیواد په ختیځ ښار دیارزور کې په بمی چاودنه کې سخت زخمي شوی دی. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې اداره چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې د مخالفو جنګیالو د قومندان ریاض الاسد نومیږي او نن سهار وختي د ترور هڅه شوې وه. د فینریوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د وسلو د نړیوال تجارت د تړون پر لایحه انتقاد کړی وایي چې دا لایحه به حقوقي هیوادونو ته چې له وسلو څخه پر بشري حقونو د جدي تیری لپاره کار اخلي د وسلو د انتقال مخنیوي ونه کړي. او د قبرص حکومت او نړیوال پور ورکوونکي بل اخره نن له مالی سقوط څخه د هیواد د ژغورلو لپاره د 10 میلیارډ یورو پور په سر موافقه ته ورسیدل. دا به د قبرص دوهم لوی بانک د تړل کېدو لپاره زمينه برابره کړي او همدارس د بډایو روسانو او هغو خلکو لپاره به چې مالی امانتونه یې نو بیمه کړي د ستر زیان سبب شي.
خبرونه مولا ساده رادیو نه اوریدل. په لشکرګاه کې د امین چاودنې یو ملکی کس وژلی او بل ټپي کړی. د هلمند امنیې د قومندانۍ لخوا د کوکنارو په ضد د کمپاین پر مهال ګڼې وسلې او چاودیدونکي توکي نیول شوي. له دې تازه پیښو مو له هلمند څخه الیاس دای خبرې.
د هلمند امنیه قومندانۍ پولیسو په تیرو 2 ورځو کې په لشکرګاه ښار او ولسوالیو کې د کوکنارو په ضد روان کمپاین ترڅنګ په مرجی ولسوالۍ کې د یوه ډیپو څخه ترلاسه کړي وسلې، چاودیدونکي توکي او یو شمېر د وسایط ضد ماینونه رسنیو ته وښودل. د هلمند امنیه قومندانۍ د کاشف امیر کریم خان حمیدی د دغه وسلو او مهماتو د ښودلو پر مهال وویل وسلوال غواړي د کوکنارو په ضد روان کمپاین بهیر ګډوډ کړي او په یوازې کې په لشکرګاه ښار او نورو ګڼمیشتو سیمو کې د مین چاودنو او نورو بریدونو ته زور ورکړي. تامنه کومندانۍ د کاشف امیر وویل د اوړي د موسم د رسیدو سره په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو فعالیتونه ډېرېدونکي دي او اوس په ورځو کې هڅه کوي په ولسوالیو کې د کوکنارو په ضد روان کمپاین دوام ته زیان ورسوي.
دا د بلاک پنج په ساحه کې د مرجد ولسوالۍ د بلاک پنج په ساحه کې کاري پی د امامت چې دغه منطقې مسؤل دی کې مهمات او بعضی وسلې الته ځای پر ځای شوی دي. لسم له مختلف نو وسلې او مختلف مهمات او نور مختلف شان شته سوغه دي پخپل ولیدل د مش په لاس راوړل په تړاو باندې مو څوک نه دی د سکرکړې په دې خاطر باندې چې ساحش نکیږي او دوی اکثره د پاکستان څخه راغلي دي. دلته د تاروکات د تاریاکو په حساب باندې شروع دي. په دې حساب باندې هم د دې وسلو څخه غوښتل چې تاریاکو د کمپاین د مخنیوي په مورد په حساب باندې د دې څخه کار واخلي.
کریم خان ول تیر شپه په لشکرګاه کې د یومین په چاودنه کې چې په یوه هټۍ کې ځای په ځای شوی و یو ملکی کس وژل شو او بل سخت ټپي شو. د زیاته کړه چې تیر شپه هغه موټر سایکل ته هم چاودنه ورکړه چې په لشکرګاه ښار کې د شوزو د تفریحي پارک مخې ته په چاودیدونکو توکو بار ځای په ځای شو. د کاشف امیر وویل پنځال کې د وسایط ضد ماینونه هم په نادلي ولسوالۍ کې په داسې ځایونو کې خونڅه کړي دي چې عام وګړي پرې تګ راتګ کوي. دوی وویل د کوکنارو د کمپاین پر مهال له یو شمېر بردونو سره مخ کیږي، خو تر دې دمه د کوکنارو د څه باندې 5000 جریبه کرل سو کروندو د ماتولو خبر ورکړ.
دوستانو اوس هم په ننګرهار کې د سختو ورښتونو لامل د راپیدا شو ستونزو رپورت راخلو. ویل کېږي چې دغلته د ډیرو ورښتونو له کبله سیلابونه راوتلي او څکم 200 کورنۍ زیانمنې کړې دي. تر 500 جریبو ځمکې ویجاړه کړې ده او د کابل جلال آباد لوی لار هم د درونټې په ساحه کې د غره خوېدو لامل تړل شوی. دا رپورت اورو ورپسې د لوبل میدان نه پروګرام او بیا هم د نیمې نړۍ خبرونه اوریدل شي.
د ننګرهار د والی وین احمد زیاد درزی ازادي راډیو ته ویلي چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې سیلاونو په سلګونو جریبه ځمکه وړي او دا رنګ په ځینو ولسوالیو کې څه کم 200 کورونه زیانمن کړي دي.
رسیدلې رپورټونه دا ښيي چې د نګرهار په سرخود ولسوالۍ کې، په شیراګام ولسوالۍ کې، اچین ولسوالۍ، چپرهار، کوټ او ځینو بیسودو کې هم زیانونه اړولې دي. په مجموع کې د نګرهار په ولایت کې د یو تن وژل شوی ده، یو تن چې اوبو وړه وژوندی ژغورل شوی ده. د 500 نه زیاته ځمکه ویجاړه شوې ده، 500 جریبه نه زیاته ځمکه ویجاړه شوې ده او نږدې 180 کورونه زیانمن شوي دي.
د نوموړي په خبره د ننګرهار ولایت مقام مرستندوی ادارو ته دنده سپارلې چې زیانمنو شوو سیمو ته خپل کاري ټیمونه واستوي او کورنیو سره لازمې مرستې وکړي. بل خوا د سختو روغتونو له امله تیر مازیګر ناوخته د درونټې په ساحه کې د غره د خوېدو له امله د کابل جلال آباد لوی لار هم د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. د لغمان د والی مرستیال جمعیت الله حمیدي چې یاد سیمې ته ورغلی و ازادي راډیو ته وویل چې دغه لاره د سختو روغتونو په پایله کې د غره خویدول عمله تړل شوې ده. حمیدی وای سیمته د ننګرهار او لغمان د ټولګټو ریاستونو کارکونکو راغلي او د لارې د خلاصېدو هڅې روانې دي.
پرون ماځګر نه راځي په هڅه روانه ده چې دا غاړه بیا یو ځل بیا د ترافیک په مخ باندې خلاص شي او تاسو نږدې نه ګورئ چې دلته د پیدا امیر ریاست د لغمان ولایت اندارنګ د ننګرهار ولایت د ټول رئیس باندې تشریف لري او وسایتو تجهیزات عملا تاسو ګورئ چې کار کوي تاسو پر چې دا لوی لاره د وسایتو پر مخ باندې پر بیا خلاص شي.
د ویلو د چې یو ونې وړاندې هم په یاد سیمه کې د یو لوی ډبرې در خویدل عمله د کابل جلال آباد لوی لار تړل شي و چې د 3 ورځې په تیریدو بیا خلاص شو. د لغمان ولایتي چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د غلار تر سبا پورې د ټرافیکو پر مخ خلاص کړي. اوس مهال وړې مسافروونکو موټرې د لغمان د قرغیو ولسوالۍ د بایپاس سړک نه په استفاده کابل ته تګ راتګ کوي.
د لوبو له میدانه
beautifully hit, it was in the air but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام قدر منوریدونکو السلام علیکم. هیله من يم روغه او خوشاله اوسئ. د لوبو سنې پروګرام یو ځانګړی پروګرام دی او مونږ یو ډیر قدرمن میلمه لرو چې د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي مشر او د ولسمشر کرزي سلاکار وزیر شاهزاده مسعود دی. لکه غلی مسعود سره به ځانګړی خبري وکړو، خو تر هر څه مخکې د سپورت نړۍ مهم خبرونو ته غوږ
تمه ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سشمبي په غرمه د اسیا په شلوريزو لوبو کې له عمان سره سیالي وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي د لوبي د نیپال په قربتوب د اسیاي ټیمونو ترمنځ د سشمبي پورې پیلېږي چې تمه ده افغانستان په 12 بجو د عمان په وړاندې لوبو پیل کړي. افغانستان چې د 2008، 2009 او 2011 کلونو کې د دغو سیالیو اتلولي خپل کړي، په دویم ګروپ کې به په عمان سربیره له بحرین، اماراتو او کویت سره هم لوبي وکړي. افغانستان د نړۍ په هغو دولسو هیوادونو کې راغلی چې فوټبال یې ښې لاسته راوړنې کړې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرستیال محمد یاسین محمدي ازادي راډیو ته وویل د فوټبال نړیوال فدراسیون په چیلنج کپ لوبو کې د افغانستان پر لپسې بریاوې او په تیر کال کې د غوره لیګ ترسره کېدل هغه څه بولي چې په خبرې د دې لامل شوي څو افغانستان د دغه نړیوال فدراسیون په وروستي راپور کې د دولسو هیوادونو ترمنځ ځای ونیسي. په دې سره افغانستان د فیفا لخوا د دریو ځانګړو پروژو د جوړېدو ژمنه هم ترلاسه کړې ده. سبستین ویټل د ماليزیا د ستر جایزې فرمول یو موټر چلونې سیالۍ وګټله. د رویټرز خبري اژانس له مخې سبستین ویټل وکړی شول ټاکل شوی واټن په یو ساعت اته دېرش دقیقو او شپږ پنځوس ثانیو کې له نورو مخکې پای ته ورسوي. ویټل په دې بریا سره په فرمول یو سیالیو کې خپلې اوویشتمې اتلولۍ ته ورسېد. درنو ریدونکو بیا هم خرغلی خغلی مسعود تاسو ته هم خرغلاست ویم او مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله. خغلی مسعود پروان نوی کال کې د کرکټ د پرمختګ لپاره د افغانستان کرکټ بورډ کوم مهم کارونه په مخ کې لري؟
کوروادان مننه. تاسو پیږی چې د افغانستان د کرکټ بورډ په ابتکار باندې د ملي لوبډلې لپاره کیمپونه ولګول شول او د هغې نه وروسته دوی ډېرې مهمې سیالۍ د سکاټلند سره درلودلې چې هغه خوشبختانه په ډېر لوی کامیابي سره ترسره کړلې. اوس ټیم په نیپال کې ده او وروستۍ لوبې د دوی په اګست میاشت کې دي د نامیبیا او د کینیا سره، چې د هغې دپاره د افغانستان د کرکټ بورډ اداره به د دوی دپاره کاملا د تمریناتو دپاره کیمپونه جوړوي چې تر څو وکولی شو په اګست کې هم نامیبیا او کینیا ته دغه سمات ورکړي لکه څنګه چې اسکاټلند ته ورکړي. ځکه دا لوبې ډېرې مهمې دي د نړیوالو لوبې لپاره، لار موندله ده او دا یو مرحله په موافقت سره ترسره کړه او امید کوم چې دا دوه مهمې لوبې چې دوی په مخ کې لري هغه هم په ښه کامیابي سره ترسره کړي تر څو کولی شو موږ 2015 نړیوالو لوبو ته لاره پیدا کړو.
ښاغلی مسعود، د ملي ټیم د لا پرمختګ لپاره مو له کومو کومو هیوادونو سره خبرې کړي؟ له هغوی سره د لوبو په خاطر، د هغوی له تخنیکي برخې څخه د ګټې اخیستو په خاطر، هلته د کمپونو د جوړولو په خاطر.
اوس د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي مشر پاکستان ته سفر درلود، دوه درې ورځې د مخه هلته یو قرارداد ورسره لاسلیک چې په هغې قرارداد کې په تخنیکي برخه کې د هغوی موږ سره ژمنه کړې ده چې همکاري به کوي، ملي ټیم ته به کیمپونه جوړوي، نس کلنو ټیم ته به کیمپونه هلته جوړوي، کوچن کورسونه دي، امپایرنګ کورسونه دي، د پیچ جوړولو کورسونه دي او دغسې د ذهني تقویې لپاره کورسونه دي. دا هغه څه دي چې په د اوسني قرارداد کې دوی د پاکستان سره وکړه. او د دې مخکې ما چې کوم خپل سفر درلوده هندوستان ته، د هندوستان د کرکټ بورډ د چارواکو سره هم خبرې وکړلې، علاقمندي ډېره زیاته وه. هغوی ته هم موږ خپل پروپوزل ورلېږلې دي او زه امیدوار یم چې په نږدې راتلونکي کې د هغوی مثبت ځواب موږ واورو. نو که چېرې موږ سره هندوستان هم همدغه شان همکاري وکړه لکه څنګه چې پاکستان سره موږ یو قرارداد درلوده، بیا به د کرکټ په برخه کې ډېر یو لویه پیشرفت منځته راشي. زه امیدوار یم چې هندوستان هم موږ ته په دې لاره کې مثبت ځواب راکړي.
بلې، مننه کوم. ښاغلی مسعود، که څه هم په افغانستان کې د کرکټ له رامنځته کېدو څه باندې لس کاله تیریږي، خو تر اوسه هم په داخل د افغانستان کې داسې اکاډمي نشته چې هلته د ملي لوبغاړو سربیره نور کسان هم ورشي او کرکټ وکړي. د دغو اکاډمیانو د جوړولو لپاره تاسو کوم داسې مهم پلانونه په پام کې لري؟
یقینا موږ وایو چې څو کاله د مخه حتی میدانونه هم نه درلودل، سټېډیومونه هم نه درلودل. خوشبختانه په دوه درېو کالو کې تاسو شاید دې استه چې دوا نړیوال سټډیومونه چې په لوی ننګرهار او کابل کې دي، دا سټډیومونه جوړ شول چې ډېر سانتیاو د کرکټ د لوبغاړو لپاره برابر شول. څنګه چې تاسو اکاډمیانو ته اشاره وکړه، اکاډمیانو هم دغه څه ضرور دي لکه څنګه چې د میدانونو جوړول ضرور دي. موږ پر راتلونکي کال کې چې اوس شروع ده د په کابل کې د یوې ښې اکاډمي د جوړولو لپاره پلان لرو. امیدوار یو چې په کابل کې مې یو ښه اکاډمي ولرو. همدارنګه په لوی ننګرهار کې، په قندهار کې، په خوست کې، زیاتره ولایتونو کې د اکاډمیانو او د میدانونو د جوړولو پلان لرو چې انشاءالله تعالی د سا کال تر پایه پورې به انشاءالله دا ټولې جوړ شي.
موږ د ازادي راډیو په فیسبوک کې ځینې دوستانو د دې نورسته چې خبر شول چې تاسو زموږ د پروګرام ملمه یاستئ، خپلې پوښتنې او نظریات له موږ سره شریک کړل چې د هغوی ځینو نمونه به زه واخلم. په لنډه توګه باندې نقیب الله حساس لیکلی وای، په کرکټ بورډ کې د لوبغاړو په مینس کې نفاق اچوي، ځینې خلک خودلی او کرکټ بورډ پسې خبرې کوي، تاسو دغه خلکو مخه ولین نیسي. عبدالهادي بنازاده لیکلی دا چې محمد نبی ساحل مو کپتانو تک دا یو پر ځای پریکړه وا او معلومات راکړي کله به د کرکټ په نړیوال سټډیوم کې چې په کابل کې دی یا په ننګرهار کې دی کوم خارجي ټیمونه راشي او دلته به لوبي وکړي. او ځینو نورو دوستانو هم لیکلی دي، نجیب همدرد په ډیره خبرو باندې بحث کړی، دلته خپل لوګ نظر ورکړي، د ولایتي کرکټ نمائندګانو په اړه خپل نظر ورکړي دي. او په بلجیک کې د کرکټ خوست په نوم یو دوست دلته خپل نظر لیکلی چې په ولایتونو کې چې
کوم نمائندگان د کرکټ دوی سم په کرکټ نه پوهیږي او یا هم سم زده کړی نه وکړي، نو دا د دې باعث کیږي چې کرکټ په ولایتونو کې شاته پاتې شي. د دغو خلکو د ټاکلو لپاره کرکټ بورډ د کومې پالیسۍ له مخې کارونه کوي؟ دا غورچانو چې مونږه ترلاسه کړو او پورسته کې جانان خدرخیل لیکلی دی چې د کبیر خان پر ځای باید د یو بل هیواد څخه کوچ ونیسي. دی لیکلی چې هندوستان یو ښه انتخاب دی د افغانستان لپاره، او لیکلی دی که څه هم چې مونږه پاکستان نه کومه سمه خاطره نه لرو، نو کوچ مو ولې دغه هیواد څخه غوره کړی دی؟
که په مجموع کې د غرونو سوالو ته داسې لنډ ځواب ورکړو، اولا خو زه دا ویلی شم استانکزای صاحب چې اصلا په اداره کې داسې څوک شته نه چې د لوبغاړو په منځ کې نفاق واچوي. دوی یو راز د کامیابي په دې کې ده چې دوی یووالی او وحدت ډېر ښه لري په بل هر چا نه، او نه به موږ چا ته دا موقع ورکړو چې خدای مه کړه د ټیم په منځ کې نفاق واچوي. که نفاق یې واچوو نو موږ به د دې شاهدان اوسېږو چې بیا به موږ لاسته راوړنه نه لرو. تر کوم ځای پورې چې د نماینده ګانو خبرې دي په ولایاتو کې، متاسفانه چې په ځینو ولایاتو کې موږ داسې نماینده ګان دي چې په ولایت کې دایمي نه اوسېږي او په هغوی باندې نیوکې هم وي. د هغې دپاره کرکټ بورډ ادارې یوه لایحه جوړه کړې، د هغې لایحې مطابق به کار کوي، او دغسې یو څوک به ګماري په هغې ولایت کې چې هغه دایمي په هغې ولایت کې اوسي او د کرکټ د لوبې په واده کې هغه مزار د خدمت وګرځي او خلکو ته د قابل د قبولي. دا نو په ځینې ولایتو کې البته دا مشکل شته، په مجموع کې نه. او نور په مجموع کې موږ د خپلو نمایندګانو نه خوشحاله یو، هغوی کار کوي او د کرکټ ښه تجربه لري، اما متاسفانه په ځینو ولایتو کې دا نیمګړې شته ده چې دغه ته به انشاءالله د کرکټ بورډ اداره په ډېر کم وخت کې رسیدګي وکړي او هلته به داسې نمایندګان وګماري چې هغه دایمي په هغې ولایت کې.
یو څه بل چې پاتې شو د کبیر خان په اړه،
او تر کوم ځای پورې چې د کبیر خان خبره ده، د کبیر خان په ارتباط به زه باید دومره عرض وکړم چې کبیر خان د کومې ورځې نه چې دی د افغانستان د ملي لوبډلې کوچ شوی ده، یا په اصطلاح مشر کوچ ده، د ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودلې. په یو کم وخت کې چې دی کله د افغانستان د ټیم نه ووت او بیرته د اماراتو د ټیم کوچ سه، موږ د ده په نیمګړتیاو باندې هم پوه شولو چې دای لاړه موږ څومره نیمګړتیاوې درلودلې. یعنی موږ د کبیر خان بدیل پیدا نه شوای کړلی چې د هغه ځای ونیسي. نور د هغه د راتګ سره بیرته چې دی راغی ټیم ته، د ټیم کوچ سه، بیا هم ټیم ډېره ورسره وده وکړه، اما بیا هم په وخت او زمان سره چې د موږ ټیم ډېر پیشرفت وکړي، ډېره ترقي وکړي، احساس د دې پیدا شي چې یاره په کوچ کې بدلون راشي، بیا به بدلون پکې راځي. اما په موجوده شرایطو کې زما په اند باندې د افغانستان د ټیم دپاره تر کبیر خان بهتره اوس په موجوده شرایطو کې څوک نشته.
د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي مشر او د ولسمشر کرزي سلاکار وزیر ښاغلی شهزاده مسعود، ډیره مننه کوم له دې چې راغلی زموږ سټوډیو ته.
کور مو ودان، مننه.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام قدرمنو اوریدونکو، زموږ اوسنی پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. که غواړئ چې خپل نظریات او پوښتنې له موږ سره شریک کړئ، د ازادي ویب @rfrl.org ایمیل ادرس او د ازادي راډیو پښتو فیسبوک ستاسو په خدمت کې دی. تر بیا مو زه صفی الله ستانکزی په پاک او بخښونکي خدای سپارم.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه، جوړونکې لینا شریفي. درنو اوریدونکو، نیمه نړۍ ته ښه راغلاست. په دې هیله چې جوړ او خوشاله اوسئ، زه لینا شریفي د دې اونۍ خپرونه وړاندې کوم. دا خبرونه مو هغې نابینا میرمنې ته ځانګړې کړي چې د سر په سترګو څه نه ویني خو د زړه سترګې پوره بینا دي. میرمن نور جهان دلاور یادوم، هغه لومړنۍ افغان نابینا میرمن چې لوړې زده کړې کړې دي.
اولم علاقه ډېره د ژورنالیزم سره، بیا مال زه خو عیني دید نشم کولی، دا خو یو ناقص ژورنالیست د ما نه جوړېږي. دوم صنف نه مې رشته فلسفه اختیار کړه.
ستستر گو بلاوا دوا، یادستر کی ولی سری پاپ جوار تے خطا نشی ممن لے غر غری دی.
گرانو اپریدن کو په دنیا کې ډیر کسان شته چې د سترګو بینی لري، خو د زړونو سترګې څه نه ویني، ځکه نو د خلکو په نازکو هیلو پیږدي او تیریږي. خو په نړۍ کې داسې خلک هم شته چې د سترګو بینی نه لري، خو د زړونو سترګې دومره خلاصې او رڼې دي چې نالیدلي حقایق درک او لمس کولای شي. په دې خبرونه کې د داسې یوې مېرمنې په اړه خبرې کوو او خولې اورو چې دنیا او ژوند د زړه په سترګو ګوري. د نابینایانو د مسلکي لیسې ښوونکي نور جهان دلاور یادوم. هغه لومړنی افغان نابینا چې ښوونځی یې لوستی او د کابل پوهنتون د ادبیاتو په څانګه کې د فلسفې په برخه کې د لیسانس تر درجې زده کړې کړې دي. نور جهان دلاور 55 کلنه ده، میانه ونه لري او له خبرو او سلوک نه یې مهرباني اوري. میرمن نور جهان دلاور لمور نابینا نه وزېږېدلې. دا چې څنګه یې د سترګو لید له لاسه ورکړ، له نور جهان څخه به یې واورو.
زه د شپږو میاشتو وم چې سترګې مې په درد شوده، اوم څه ورته لیچ وایي. پلار مې هغه وخت افسر و د دفاع د وزارت. مور مورتویل وایي د دې سترګې په درد شوي دي، د دوی د قصې نه درته وایم تاسو. بیا پلار مورته ویل و تاسې لږ لیمو واچوئ. مازدیګر چې زه راغلم زه به بوزم ډاکټر ته. د ما یوه نۍ وه، هغې ویل تاسو ظالمان یې، د لیمو خو ډېر سوخت کوي، رنګ به واچو سترګې خیشی درد مرکی رنگ واچو یو دو ساعت لکه څو ترلې ماسترګي دو ساعت بعد خلاصی کړی مور مې لا جواردی پردې تا پسترګو کې راغلې و. بعد لغنه مې زیګت پلار مې راغله او زی بولې هم ډاکټر ته چې لیدل ورته اوس نابینا شو سترګې له لاس ور کړې اوس تر واستل راته. پس لغنه هر څومره تداوی دوی وکړه ګټه یې ونه کړه راته. اوس مسترګي خپل نه دی مقصد پلاستیک.
نور جهان وایي که څه هم د سترګو لید یې له لاسه ورکړی و، خو له زده کړې او تعلیم سره یې ډېره مینه وه، او تل یې دا په زړه کې تېرېدل چې کاش دې هم زده کړې کولای شوای. بالاخره یې هیله پوره شوه او د نابینایانو د لیسې د جوړېدو زیری پرې وشو.
دس زیات علاقه مې د مکتب سره درلوده. یو ورځ په کور کې وم چې زمونږ یو دوست او کبرا جان عمر دی ویل یو زیری درکوم چې داسې یو مکتب تاسیس شوی دی، نابینایان کولی شي چې زده کړه پکې وکړي او ځینې حرفهیي کارونه لکه بافت و خیاطي و موسیقي و دا شیان زده کړي. بیا ورغلم دې مکتب ته، هغه وخت سفارت شوروي سره و، هلته ځان شامل کړ. هلته دوی د بریل خط اول را وښوده، اول راته جالبه وه لکه د شری دانې غوندې. دوه کاله کې ما خلاص کړ ابتدایه دوره. 1349 کال کې لاړم روي بلخي کې شامل شوم. بیا هلته مغه اول کال اول نمره د عمومي شوم زه، بیا تم صنف مساویه امتحان ورکړ. پس لغه د نهم نه نوم دس په ترتیب مخکې لاړم. بیا 350 کال کې د 12 نه فارغه شوم. لور پنځم کال کې لارم غته پونتون د کابل ته. اولم علاقه ډیره د ژورنالیزم سره وه، مل باید زه یو ژورنالیست سم. ډیره زیاته مراقه و. بیا په اول ټولګي کې مې د یو مضمون درلوده په نامه د مبادی ژورنالیزم. دلته مې ولوستل چې یو ژورنالیست باید عینی او ذهني دید ولري. بیا باید لغنه مویل زه خو عینی دید نشم کولی، دا خو یو ناقص ژورنالیست د مانه جوړیږي. بیا دوم صنف نه مې رشته فلسفه اختیار کړه، فلسفه علوم اجتماعي.
نور جهان دلاور وایي وروسته له دې چې د نابینایانو په لیسه کې د بریل په سیستم لومړنۍ زده کړې وکړي او بیا یې په عادي ښوونځیو او پوهنتون کې زده کړې پیل کړي، هڅه به یې کوله چې د خپلو خویندو ورونو په مرسته ځانته کتابونه په بریل خط وړوي او لکچرونه ریکارډ کړي. نور جهان دلاور وایي په خپل همت او د کورنۍ مرسته وچې وتوانېد زده کړې وکړي. دا د هغو ستونزو یادونه کوي چې د درس پر مهال یې ګاللې دي. د دې یو خاطره به واورو.
پوهنتون کې یو ځل ما یو خپل صنفي ته ویل مل کتابخانې ته ځې، من کور ته زنګ ووه، ورته دا په کتاب فروشي مقدم سره ولاړه ده، ورپسې ورسي. هغه زنګ وهلی و، اشتباه یې کړی و، بل کور ته یې زنګ وهلی و. زه له 3 نه تر 9 بجو د شپې ولاړم د کتاب فروشي سره. بالاخره کتاب فروشي ویل وایي زه دوکان قلفوم، تاسو راشئ زنګ ووهئ. لاړم مور ته مې زنګ ووه. مور مې ویل ما فکر وکړ تاسو کوم سیمینار لري. خو پوهنتون کې لږ سیمینارونه او کنسرت
کارتون او شایان ډیر وو موږ ته خو چا زنګ نه راوهلی څو مور پرافس راغله لاړم لاس بجې د شپې نو دا رقم مشکلات راځي مشکلات باید څوک په ځان قبول کړي که څوک غواړي چې یو ځای ته ورسېږي او تحصیل وکړي
نورجهان کله چې له زده کړو خلاصه شوه واده یې وکړ او په خپله هڅه یې ماشومان وروزل خو جګړو دا هم بې داغه نه ده پرېښي په ځوانه ځوانه یې د ژوند شریک ترې د مرګ د کور میلمه کړی او دا یې له درې ماشومانو سره یوازې پرېښي
ما واده کړی دی د واده سمره مې درې زامن دي چې درې واړه محصلین دي مشر زوی مې واده کړی دی او یو مسای لرم دغه هم د کور ژوند دی پخوا خپل کار ما خپله مخته بو کارونه مې ټول د کور کار ټول د ما په غاړه و د ابتدا د دې نه چې واده مې کړی و بیا مې ماشومان و ماشومان غټ شول تر هغه څه هم ګور مې راغله اوس من ګور راغلی اوس زه کار نه کوم هم ګور مې کار کوي خاوند مې دید درلوده داسې صفا دید تر په بایسکل کې یو ځای نه بل ځای پورې ته خو هغه په تعصف کې مړ شو دا واړه راته واړه واړه پاتې وو لوی مې کړی شپږ کلن اته کلن یولس کلن اولاد ماته پاتې وو
ښایي روغو کسانو ته دا پوښتنه وي چې یوه نابینا ښځه څنګه کولی شي د کور ټول کار په خپله وکړي نورجهان دلاور چې خپل ژوند سنبال کړی وای چې د روغ او نابینا د کار کولو ترمنځ صرف د وخت تفاوت دی که روغ کس یو کار په 15 دقیقو کې ترسره کوي نو نابینا یې په 10 دقیقو کې ترسره کوي نورجهان دلاور لکه څنګه چې وویل درې زامن لري دا وایي چې د درې وړو په سالمه روزنه او زده کړه کې هم پوره ونډه درلودلې ده
باید یو متعلم اول باید توري زده کړي دغه توري وخته پلان د پلان نیولو غټ غټ چاپ کړي وو د خپل ځان دپاره دغه نه موږ اول استفاده وکړه چې دوی د مغنه دوی زده کړه بیا ما د بریل کتابونه وړل عنوان به مې ورته ویل دغه عنوان د کتاب ولوله بیا به د لوست ما به کوم ځای کې فکر کوو چې یادنه که دفتن یو جای که داریدم ما ویل دا املاکه بریل کتاب و بینایی کتاب طول نصاب ده معرف دی یو شایدی دا بم بیاد دراول بختنم کولی چه املایی که بیاد چه دوی املاکه ولی پیدلم چه نه سعی تقریبوی درست ما سره او بیا مثلا یو زوی ما عبدالعادی داوی که و دو زامن ما امانی که و بیا مغا یو زوی ما چه عبدالعادی داوی که و اغا بم جان سر واخسته امانی مکتب تلم د دو زامنو پختنه به مکاولی چه دوی چنگه دی آیا دست وی نوی مکتب تا پا وقت رازی نرازی آزری چنگه دا خدا کنه دا بیا دا مشر زوی مامانی که ده سر بیاو زی عبدالعادی داوی تلم ده دا بیا کلویل مرز زم استوالی زی مالا که دایشی تی پتا که تی را تو نوی یا وسم چه غد تی چه یا چو دقی وزن دیگی زنگر تا و هم چیره لاری کم زی که چیره
له نورجهان نه مو دا وپوښتل چې دنیا څنګه ورته ښکاري او له ښایست او بدرنګۍ یې تصور څه دی د دې ځواب د اورېدلو دی
د خپل وجود څه لمسوو یو خپل دوست او اولاد هغه هم څه لیدلې دغسې یو شی فکر کوو ما یو وخت رنګ لیده اوس څوک وایي تورې سترګې هغه تور رنګ راته مجسم کېږي وایم دغه رقم سترګې دي تورې دي تور خو دا رنګ دی او داسې مشخص نسو تحلیلولی یعنی یو انسان څه رقم وجود لري پیږو څه خلاص لري ښې پښې لري ځینې کسان وایي فلانۍ انجلۍ یا فلانۍ ښځه څه ښایسته لاسونه لري کنه بیا دا موږ ته خوی لاس دی نو دم لاس دی هغه هم لاس دی منتاز ځینې لاسونه ظریفي واړه واړه وړی و لږ نازکي او ځینې لاسونه لږ کلفتي ډبل و هغې دا د احساس نه وویلی شو
په افغاني ټولنه کې د ټولنې د ټیټې فرهنګي کچې له امله ډېر ځله معلول کسان ځورول کېږي او ناوړه خبرې ورته کېږي نورجهان هم له داسې خبرو بې برخې نه ده پاتې
از خو شوي دي ځوانۍ کې مکتب ته تلم یا ځینې ځایو ته خویندو ورونو سره تلم بیا ځینې وخت پخوا ما عینکې په سترګو کولې اکثرا چې مکتب ته تلم د هلکان خو غو به یې له عینکاش لش پاک کرمبول ورست یا مثلا ځینو به ویلې چې دا ویده ده یا ځینو به ویلې چې دا څه مجبوریت لري چې له کوره وځي ډېر دوی ته جالبه ده چې سړی یو صحنې ته ننوځي فقط و ایچه ده خو کومه بدی نده نابینایی ده ما به نظر ما تک پرابلم ده دوی ده خو کوم مشکل نی یا دا کوم دسه لوی عیب نه دی اخلاقی عیب نه دی دا یو علت دی معلول یو منګه دوی په حساب دغه رقم کار نه کوي باید ونه کی باید مایند دوی ته وروخه ی چې اولادو ته له کوچنی وروال نه ورزده کی چې بچه باید سپینګیرو ته یا مثلا نابینایانو ته یا څوک چې پښې نه لري یا دغه کسانو سره بد رویه مه کوئ ځوروئ مه بدې خبرې مه ورته کوئ دا د میندو وظیفه ده.
نورجهان دلاور اوس د نابینایانو په مسلکي ښوونځي کې د اونۍ شپږویشت ساعته درس لري او نورو نابینایانو ته لیک لوست ورزده کوي. نورجهان وایي په جګړه ځپلي هیواد کې ټول وطنوال ستونزې لري او له ناخوالو سره مخ دي، خو معلول کسان بیا تر ټولو زیاتې ستونزې لري، ځکه دغو کسانو ته نه د عادي او عالي زده کړو پوره زمینه برابره ده او نه هم په ښاري خدمتونو کې د دوی ستونزه په نظر کې نیول شوې ده. اوریدونکو د دې اونۍ نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. که خبرونه ته لیکونه راستوي نو زموږ د پوسټ باکس شمیرې ته دی، په کابل کې 1411، په خوست او کندوز کې 1، په جلال آباد کې 4، او که له پېښوره لیک راستوي نو زموږ د پوسټ باکس شمیره ده 1414 یونیورسټي ټاون پېښور. نور نو تر بلې خبرونه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.